زه چې هم کابل پانتون ته ننګرهار څخه راځم، زه چې راتلم پوه شي زموږ کور کې یو روپۍ هم نه وه. زه ما چې دی له ګاونډیانو څخه پیسې پور کړې او راغلم. غوښتنه مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات تر اړوندو مسؤولینو ورسیږي او لازم ځواب ترلاسه کړو. ډېره مننه بیا هم له تاسو څخه.
دا برخه هم دومره وه. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. له نوریاس نوري مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې تاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بې سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې یو دیرش میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې. د دې ادارې په وینا دغه روزل سوې قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي. هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه د یو کس د اختطاف او وژنې په تور نیولي. لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی، موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی. هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز اجانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډیر لږ پرمختګونه یې کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پنځویشت دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په خبرونه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو پر لرلید خبرې کوو. پرون د یکشنبه په ورځ په اسلام کلا بندر کې د ایران د پولیساتو او د طالب وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې ورپسې د اسلام کلا دو غارون بندر هم وتړل شو. دا شخړه ظاهرا د سړک د پخولو پر سر له لانجې وروسته پیل شوه او سمدستي حل شوه، خو پر ګډه پوله له دې مخکې هم دا ډول شخړې شوې دي. په همدې ورځ د طالبانو د تحریک د مؤسس مولا محمد عمر مجاهد زوی مولا محمد یعقوب مجاهد چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر دی، د خپل پلار د تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د ستونزو یادونه وکړه او ویل چې افغانستان ته نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لخوا ستونزې ورپېښې دي.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه موږ ته متوجه دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و. موږ که دا پیښه برداشت کړې ده د ملي مصالحو په واجه او د علیا مصالحو په واجه مو دا برداشت کړی دی چې کدلې چې بل وخت دا برداشت ونه لرو.
ښاغلی یعقوب په خاطر دی پر ډیورن کرخه د اغزن سیم د غزولو په برخه کې د پاکستان د پلان په اړه هم سخت خبرې کړې وي. د تاجکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ هم د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې ناندرې پېښې شوې، خو د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې که څه هم تر دې دمه آرام دي، خو دې هیوادونو چین او روسیه په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې یو حالت کې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي او لرلی دي څه ډول ښکاري؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او خبرونه په دې پوښتنه پیلو چې د طالبانو نظام اوس مهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ په یوه دقیقه کې لومړی ننګیال صاحب تاسو او بیا منصور صاحب.
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم طالبان په ټولو ساحو کې د چالشونو سره مخامخ دي، یوازې امنیتي حالت نه دی، اقتصادي حالت تر ورځ تر بلې خراب دی، ډیپلوماتیکه انزوا عملا افغانستان د ټولو دنیا نه ګوښه شوی دی، د دنیا د مدار نه وتلی دی او دا عملا په انزوا کې دی. کټ مټی تر څنګه سیاسي ستونزې چالش بل د سیاسي د طالبان د مشروعیت د بحران سره مخامخ دي. او په امنیتي ډګر کې باید واضح وایم چې د داعش تهدید ورست پر بل زیاتیدونکې دي، د مقاومت جبهه وريدونه زیات شوې دي او په افغانستان کې د جبهه ازادي په نوم بل ډله ده او د سنور ډيري د امنیتي پیښې چې مسولیت هیڅوک نه اخلي هغه زیاتیږي ورست تر بل. او تحرکات چې دي د طالبانو په ضد د افغانستان په مختلفو سیمو کې زیات شوې، او د طالبانو ظرفیت نام د سیخکاری چې دوی د لپاره به دا مشکل سي چې په دغه وسني ظرفیت باندې چې دوی چریکی عملیات او تجربه لري او د دې شامل د مهارولو کې باندې دی وتواني.
مننه منصور صاحب، تاسو سوال اوریدلای؟ مهرباني وکي.
مهرباني وبخیز ورسته وصل شم.
زما سوال دا و چې د طالبانو نظام، تاسو ستړي مشي، د طالبانو نظام اوس مهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ په یوه دقیقه کې لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو اوریدونکو درانه ملباته، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبد مرغه په افغانستان د تیر ناورینو چې له نیمې پیړۍ حاکم دی، د افغانستان ولس له مختلفو الخونه او بعد ننګوي، کاري اقتصادي چیلنجونه دي او غوښنه کار امنیتی دي، کار سیاسي او ډیپلوماټیک دي، کار نړیوال اړیکې او سوداګري ده، او د خلکو ټولنی ژوند دي. خلک په ګنبودیز فقر او بیچارهګي او سن کې راګیر دي او دغه ساتل کیږي، او د لبد مرغه په دې هیواد د مختلفو ادوارو د چارواکو د ناغیر یو لوجی د یو شمیر هغو د ظلم او ستم د وجی د یو شمیر هغو د کفایت او درایت د نشتون یا کمخله لوجی چې دغه حالت اوس هم حاکم دی. طالبان هم یا ور سره لا توګریوان دی.
بخنه غوړم
جنو چارواکو،
بخنه غوړم منصور صاحب، منصور صاحب مون پر کورنۍ او مسایل او ستونزو باندې خبرې نه کوو. منصور صاحب زما سوال ډیر واضح هو، افغانستان د گاونډیانو لخوا له کوم ننګونو سره مخامخ دی؟ نه تاسو ماته د دقیق جواب راکړه او نه ننګیال صاحب تاسو پر کورنۍ مسایلو خبرې کوي.
خیر، ما د گاونډیانو ما وانورې د فکر کوم پښتنه کیندانو
یا ما ویل چې د شمال، شمال ختیځ، لویدیز او د شاوخوانه کوم ننګونې افغانستان ته متوجه دي؟ خو تاسو مهرباني خپل جواب لسره وکړئ. جواب ورکړئ.
موږ او تاسو وینو چې د امدی کورنۍ ستونزو له امله موږ له ختیځ، شمال او جنوب او ټولو برخو له ستونزو سره مخ یو. د شوروي اتحاد هجوم پر افغانستان، د هغوی یرغلونه، دلته زموږ 2000 کلي او ښارونه وران کړل، زموږ میلیونونه انسانان یې په شهادت ورسول، میلیونونه هغه مهاجر شو چې تر اوسه مهاجر دي، مسافر دي په پردیو هیوادونو کې. دغسې د پاکستان طرف لاسوهنې چې تر اوسه جریان لري، د دوی د اورپکو ډلو روزنې، هلته کمپونه، دلته استخباراتي لاسوهنې، د دوی خپل فزیکي حضور په مختلفو نمونو د ګروپونو روزنې او رالیږل چې دا اوس هم جریان لري. موږ خبرېږو هغه ډلې ټپلې او واړه لوی قومندانان چې په خوا دلته د جمهوریت په وخت کې اوس هلته دي، هغوی هم روزنه ورکوي، هم تجهیزوي. دغه سي ایران او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه.
مننه منصور صاحب. ننګیال صاحب، له تاسو نه به بیا د پښتنه زما تر کوم
زه فکر کوم هغه د افغانستان امنیتی وضعیت کې د گاونډیانو په دغه کې واخلو گاونډیان فکر کوي افغانستان تهدید دوی ته متوجه دي د طالبانو د رژیم د حاکمیت سره زما موږ برداشت دا چې محاسبه غلطه و د طالبانو په اړه باندې فکر کوي چې گویا د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول د روسیې چین او ایران په شمول داسې فکر کوي چې گویا طالبانو په حاکمی دوبه د داعش تهدید مهار شي او دوی به دغه هیوادونه به دوی به ښه جګړه وکړي سي د داعش په مارولو کې خو تاسو ګوري هغه سی ونه شو له د داعش تهدید ورته بلې په زیاتې دوه باندې دغه هیوادونو سره تشویش پیدا شوی بنان دوی په افغانستان کې د خپل مداخله لپاره په فکر کې دي چې څنګه کولای شي د ډلو ټپلو په حمایت کولو سره په افغانستان کې خپل ټیم خوندې کې د تهدیداتو مخنیوي هم وکړي سي کټمټ وضعیت د پاکستان هم دی پاکستان فکر کوي چې د طالبانو د حاکمیت سره حقانی شبکې د طالبانو د ټي ټي پی لپاره یو خوندي ځای پیدا شوی دی د خپل مداخله د توجیه لپاره بمبار کوي په افغانستان کې تاسو ګورئ او نومبر کې ټول و تشویش پیلان د طالبانو د رژیم څخه د گاونډیانو ډیر د نسبتا دی چې افغانستان د گاونډیانو څخه ولري
مننه تاسو دې برعکس خبره کوي یعنی تاسو وایي چې گاونډي هیوادونه له افغانستان نه زیاتې اندېښنې لري ولی خبره دا ده چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د طالبانو د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب یادونه وکړه دوی ادعا لري چې لستونزو سره مخامخ دي له گاونډیو هیوادونو سره او د په ځانګړي ډول د پاکستان د بمباریو یادونه وکړه نو سوال دا دی چې کوم ننګونه د افغانستان لپاره حیاتی دي یعنی د گاونډیو هیوادونو لخوا کوم ننګونه د افغانستان موجودیت ته خطر پېښولای شي
یادونه وکړه ګورې د طالبانو رژیم د سی او نامشروع رژیم دی چې هغه هیوادونه په دغه اوسنی وضعیت کې د طالبانو په حاکمیت کې دوی افغانستان ته کوم تهدید متوجه کوي هغه به د ډلو ټپلو حمایه وي د پاکستان مستقیم مداخله چې د هغه پخوا هم و پخوا هم د چانه پټ نه خپل د طالبانو حاکمیت د طالبانو د پاکستان مداخله ده د طالبانو واک ته رسیدل د عمل نه هیڅ چې پاکستان په افغانستان حاکم شوی دی اشغال کړي عمل نه
ننګیال صاحب تاسو فکر کوئ چې د پاکستان لخوا هیڅ ډول خطر افغانستان ته متوجه نه دی دا یوازې طالبان دي چې پاکستان ته خطر متوجه کړی او د ایران لخوا هم همداسې
نه 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 خبره دا ده چې پاکستان چې څه کول هغه وکړل د افغانستان نظام یې ختم کړ خراب یې کړ د افغانستان بنسټونه یې ونړول د افغانستان ولسی جمهوری نظام یې ختم کړ هغه د تهدید نه وروسته خبرې دي شل کال هغه تهدید متوجه ک خطر متوجه ک اوس په افغانستان حاکم سو
موږ په اوس حال کې اوس محل باندې خبرې کوو اوس محل باندې خبرې وکړو د پاکستان او ایران لخوا د طالبانو حکومت تاسو په نظر هیڅ راز ګواښ او خطر متوجه نه دی
از فکر نکوم د طالبانو رژیم د سیاو رژیم نه دی چې هغه د سیال دولت په توګه باندې د گاونډیانو سره برخورد وکړي سی بلکې دا تر نفوذ لاندې یو مزدور رژیم دی او د مزدور رژیم په موجودیت کې هغه پاکستان په وړاندې د مداخله د پاکستان سره د سره د خدغه تهدید خبره نسی کولای البته دا غو خلکو د خپل تشویشونو دغه د پاره د هغه پرسنیو کې چې څوای هغه د خپل مداخله د توجیه کولو لپاره وای هغه مو وویل د منځنۍ اسیا هیوادونو تشویش البته په ځای کې دلسی چې ګډوډي زیاته وي د داعش د حاکمیت د داعش نفوذ پراخیدل سی او خلکو ته تعقیب جوړیدل سی هغه خو هم بیا د دوی په دې د باس په جریان کې مو وای دا غوې د غلطو پالیسیو نتیجه و چې د سولې په پروسه کې د طالبانو غونډې او درګر ډله حمایت کړه او هغه په افغانستان حاکم کړه نه نه هغه گاونډیان چې دی البته د منځنۍ اسیا روسي او چین برکوم دوی هغه قیمت ادا کوي چې په وناسم ځای کې پانګونه
وکړي
په ترګر ډله باندې بل ترګر ډله شي غفیدلای
مننه منصور صاحب لدی هیوادونو نه دا سه خطر افغانستان ته متوجه دی چې د افغانستان راتلونکي او موجودیت لګواک سره مخامخ شي یا راتلونکي اوګدمحالي تهدید سره مخامخ شي
کچری د افغانستان خلک د یو رښتینی ولسی سیاسي ځواک په توګه قوت جوړ نکړي را میدان ته نشي او د خپل دینی هوا د ولس د رښتینی دفاع فلا بقا او پرمختګونو لپاره لاس په کار نشي، نه یوازې پاکستان بلکې ټول ګاونډي هیوادونه او یا هغه نور بهرني هیوادونه که امریکا ده او که بریتانیا او که نور، دوی به د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د ذخایرو د وړلو، د افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت د تعالی تحریه کولو یا د دینا د استفاده کولو لپاره دلته لاس وهنه کوي.
منصور صاحب،
تاریخ په اوږدو کې چې
منصور صاحب طالبان د هیواد نورو سیاسي ځواکونو ته دا فرصت ورکوي چې د هیواد په چارو کې دخیل شي.
لبا د مرغه تر اوسه نه دوی د سیاسي جریانونو سره داسې جدي او تنګا تنګې اړیکې یا د رغونې په اړه چې مشورې او پروګرامونه تر اوسه لیدل شوي د دوی، نه هم د ولسی ټولنیزو او مدني جریانونو سره، نه هم د فرهنګي جریانونو سره. دوی کېدای شي دا ووایي چې حکومت نوی دی، هر څه به سم شي، ورو ورو سمیږي، دا هغه، مګر دا په دې نه شي توجه کېدی. افغانستان د یو زخمي هیواد، د یو ډالل شوي هیواد په توګه، د یو ټوټه ټوټه هیواد په توګه، او ولس یې دغسې ټوټه ولس په توګه پروت دی. دا کوشش کول غواړي، دا نږدې کول غواړي، د دوی زخمونه او ټپونه التیام غواړي، پټۍ غواړي، مرهم غواړي، دردونه یې درمل غواړي. دا په یو کس، په یو ګروپ، په یو ډله، په یو یوازې په
حکومت که د طالبانو حکومت چاته موقع نه ورکوي نورو سیاسي ډلو او اړخونو ته، نو بیا خو دا تقریبا د طالبانو دښمنۍ د لدې هیوادونو سره، نه د ولس او نه د هیواد.
امداد چې ولسونه هم کله، نه یوازې طالبان بلکې په تیرو کې چې کله هم حکومتونو ولس نه ځانونه تجرید کړي، فاصله نیولي او ځانونه غیر مسؤل واجب الاحترام ګڼلي، ولسونو ترې هم فاصله نیولې ده او ورپریخي دي، ورته ویلي چې بس بیا هم کار خپل دی، که هغه د بهرنیو سره وي، چې ګټو کې، په مزایاو کې، په عیش او نوش کې د ولس غم نه کوي، ولس فقیر کیږي، ولس تباه کیږي، ولس بربادیږي، ولس بمباریږي، ولس هم بیا ستاسي د چوکۍ او د کرسیو پروا نه لري. تاسو ولیدل دا تیر جمهوریت چلته د افغانستان د خلکو د وقار، د عزت او 5000 کلن تاریخ د داو خلاف لاله، د ایسوپی تړونو نه، د بارډر منیجمنت تړونو نه، داسې بارډر چې بارډر په نوم څوک پیژني نه، د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تړونو نه، حتی پاکستاني امنیتي ځواکونو او استخباراتو راتګ دلته د افغانستان په استخباراتي اډو او زندانونو کې د خلکو نه د تحقیقاتو امکاناتو او شرایطو ورته برابر کړل.
دا ادعا دي چې په دې خبرونه کې موږ د اثبات امکانات نه لرو. زه غواړم یو بلې موضوع ته ورشم. ننګیال صاحب، لومړی له تاسو پوښتم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله افغانستان له څلورو لسیزو نم زیات وخت کېږي، خو افغانستان په دې تیرو اوږدو کلونو کې د جګړو له کبله خورا زیات کمزوری شوی. طالب مشران د زور خبرې کوي، د دوی د قوت او زور سرچینه څه ده؟
زه فکر کوم کاذب غرور دی، کاملا یو ډیلوژن باندې اخته دي. په د متحده ایالاتو د ځواکونو له وتلو نه وروسته په افغانستان کې تاسې ګورئ د افغانستان امنیتي ځواکونه پاشل کېدل. دا یو ډراماتیک و، ډېر څه دا هغه څه وو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت تر دې ډېر لوړ و چې د طالبانو سره مبارزه وکړي سي. دا چې سیاسي رهبرۍ او د رهبرۍ ناسم تصامیم وو، د دنیا یو لویه دسیسه په کار واچول سو، د افغانستان خلک سولې په پروسه کې وغولول سول، داسې یو پروسه یو دام کې خودل سو، د سولې په نامه باندې د افغانستان خلکو ته، د افغانستان رژیم د سولې په نامه سقوط کړی سو، د جګړې په نامه نه د سقوط کړی. او دغه د سیسې په ښکار شوی نظام طالبانو ته یو نو کاذب غرور ورکړی چې ګویا دوی شکست ناپذیره دي، دوی ماته نشي خوړلی. خو تاسو ګورئ په 2001 کال کې همدغه طالبان د ډیرو کوچنیو عملو وروسته دوی کاملا په افغانستان کې د ټولې کابینې، د ټول امیر المؤمنین سره ټول حکومت یې عملا 100% حکومت وتښتید د افغانستان او وزیرستان او کوټې ته پناوی وړه. افغانستان کې دوی شیورم پاتې نسو په دغه سی فرار یو کده افغانستان د جګړې په مقابله کې. یعنی هغه طالبان چې یو ری د شکست تجربه لیدلې ده او شل کال کې دوی په دې ونه توانېدل چې حتی یو ولایت دې وري ولسی مګر هم د سولې په پروسه کې دی ونیو. د جګړې په نتیجه کې نه دی نیولای هغه د په خلاف باندې شل کال جګړه وسو په افغانستان کې. د افغانستان خلکو قربانی ورکړه. همدا اوس هم تاسو ګورئ تاسو خپل رسنۍ واخلئ تاسو نور رسنۍ واخلئ د افغانستان د خلکو کرکه او نفرت د دغه رژیم څخه غفو کوله د زیات البته ځینې خلک مجبور دي افغانستان کې کوسیږي ابو د طالبانو د لپاره مجبور دي د تملق ديني الفاظ وکړي دوی طالبان خیاط کی ممکن د ډېری بدی اضافي جمهوریت نظام د خپل ځان د امنیت په خاطر واچي خو حقیقت دغه څه نه دی. افغانستان خلک ویږي چې حقیقت څه شی دی. حقیقت دا دی چې طالباني رژیم نامشروع غیر قانوني رژیم دی او مزدور رژیم دی چې په افغانستان باندې د دنیا د دسیسې په نتیجه کې.
مننه ننګیال صاحب په دې پروګرام کې. مننه په دې پروګرام کې ډېره هڅه زموږ ده چې پر اوسنۍ ستونزو د افغانستان باندې تمرکز وکړو. ستاسو په نظر ننګیال صاحب افغانستان د گاونډیو هیوادونو پر وړاندې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې غنی گاونډي هیوادونه په تیر ایران او پاکستان په افغانستان کې خپل د نفوذ کړی لري، افغانستان داسې د نفوذ کړی په گاونډیو هیوادونو کې لري؟
بلې، البته افغانستان نه، خو گاونډیان په افغانستان کې لري. ټول رژیم د
نزه برعکس پښتنه کوم ننګیال صاحب، چې مثلا ټي ټي پی مثلا د پاکستانی طالبانو تحریک دی، طالبانو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کمزورتیا ټکای دی کې د قوت نه ښه د پاکستان پر وړاندې.
زه فکر کوم ټي ټي پی په افغانستان کې موجودیت نه درلود. لومړی سره په افغانستان کې دوی موجود نه وو، په افغانستان کې د دوی د جنگیالیو د پاره ځای نه وو، او دا یوازې ادعا و پروپاګاندا د پاکستان د ایس پی آر لخوا نه ترسو دنیا ته ترسو خپل خلکو ته په افغانستان.
دا ادعا اوس ننګیال صاحب د طالبانو د حکومت په موجودیت کې هم کیږي.
زه وسم باور لرم ټي ټي پی په افغانستان کې موجودیت نه لري، بلکې د پاکستان خپل پوز عمل نشته دی. البته طالبانو په شکل کې په افغانستان باندې حاکم دي. ټي ټي پی یو ډراما ده. دوی غواړي په افغانستان کې د افغانستان مظلومو بیچاره خلکو د بمبارولو لپاره یو توجیه وګوري او د افغانستان کې خپل مداخله توجیه کړي. عملا دا یو پاکستانی ډراما او پاکستان لیکلې و خپل مخ ته وړي، او دا په افغانستان کې د ټي پی موجودیت دا کامل نه ویداد او ناسم ایداد. تر اوسه هیڅ داسې شواهد نشته چې دا په کومه سیمه
که ستاسو په نظر ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې نشته، په پاکستان کې شته د دوی وسلوال؟ که تاسو وایئ چې دا هم ډرامه ده،
پاکستان کې دا د دوی خپل جوړ شوی ډلې دي. دا د دوی آرامسته شوی ترګری ډلې تاسو په دغه سیمه کې چې ګوري د دوه سرچینه ورسته کې پاکستان دی، ایسای دی، البته موجود دي. د دې په نامه باندې ممکن د دنیا څخه بیا فند واخلي، بیا د دراماتیک عملیات پیل کړي، بیا د دنیا توجه پاکستان ته په څو دراماتیکو امنیتی پیښو باندې واړي. دا په لوی کچې د کوم تهدید نه ګڼل کیږي چې فکر کوم چې هغه د پاکستان د پاره سرخوګای جوړ کړي.
مننه ننګیال صاحب. منصور صاحب، ستاسو په نظر د پاکستانی طالبانو تحریک د طالبانو د قوت نه ښه په سیمه ایزو لوبو کې او که د کمزورتیا؟
موږ فکر کوو چې د افغانستان طالبان د طالبان اسلامي تحریک یا د اسلامي امارت په نوم چې دوی اوس کوم نظام کار کوي، دوی خپل جنجالونه نه هم نشي خلاصېدی. په کور دننه ډېر مسایل ورته پراته دي، بهرني مسایل ورته پراته دي، او هغه امکانات چې هغوی د دغسې اپراتیفی و عملیاتی ډلې وساتلې شي یا د هغه وروزلې شي یا د هغوی سره مرسته وکړې شي، نه یوازې په دوی کې بلکې د افغانستان په تیرو نظامونو کې هم دا قوت نه و پرېښودل شوی. د شوروي اتحاد د حملو مداخلو د وجې ته هم وروسته د مجاهدینو د حکومت راتګ او د هغې پسې بیا د طالبانو بیا د نړیوالو شل کلن حضور، موږ او تاسو وینو چې د سیمې ټول هیوادونه د پاکستان سره د ستراتیژیک پارتنر او د ښه پنډي او جوالي په توګه عمل کوي، او څه استخباراتي لوبې وي که څه اوپراتیفي او عملیاتي لوبې وي که څه د شیطاناتونو او تورو معاملو لوبي هغه د پاکستاني استابلیشمنت دا وی د پوز او استخبارات په حضور کې تر ټولو خې عملی کول شي او غوی ډیر ارزانه کرایي خلک لري پوز هم کرایي دي حکومتونه هم کرایي دي ګوري چې کله کې یو او صدر اعظم یا ولسمشر حرکت وکي په تو نیرنګونه څومره په اسانه چپکولې شي هلته د بریتانی استخبارات امریکای استخبارات کامل حاکم دی او هر څه چې کوي دا وي په اشاره یې کولې شي
مننه لدې سیاسي او پوځي او امنیتی مسایلو نه ورهاخوا که اقتصادي مسایل او اقتصادي برخه ته کتنه وکړو دنګیال سیب د سیمې له هیوادونو سره لانجه افغانستان په اقتصادي برخو کې لکومو لانجو او ننګونو سره مخامخ کولای شي
زه فکر کوم افغانستان د پر استراتیژیک اهمیت باید د منځنۍ اسیا هیوادونه ولري په ایران او پاکستان باندې په اقتصادي اړخ باندې زمونږه اتکا تر ډیره راکم شوې و تاسو ولیدل په جمهوریت نظام کې هغه وخت کې د پاکستان څو واري حتی د تورخم او بولدک او نورې دروازې بندې کړې په افغانستان باندې تاثیرات نه ول او افغانستان لار درلودل افغانستان بدیل لار خلاصې کړې وي د نورې دنیا سره وصل و د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لارې نه د اروپا پورې اماغه ستراتیژیک اهمیت دی او د افغانستان د پاره تهدید هم کم دی افغانستان باید د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې د پراخ سینې په درلودلو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ډیر دوستانه اړیکې وساتي او دغه لړۍ باید دوامدار پاتې
او تاسو په نظر ننګیال صاحب افغانستان له هم د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د یو پل یا پل حیثیت لري
کاملا لري او متاسفانه په دې ورسته کې یو طرفه قرارداد د طالبانو د رژیم له خوا د پاکستان سره هغه د چې ګویا د پاکستانی مالونو ته د پاکستان ترانسپورتي دغه ته منځنۍ اسیا ته مستقیمه اجازه ورکړي دا په بدل کې بیرته افغانستان ته هندستان ته لار نه ورکړل شوی او یو طرفه ګټه اخیستل کیږي دغه یو ډیر لوی ملي خیانت دی د افغانستان د اوسنی ستراتیژیک موقعیت په کتو د افغانستان په خوانی تجارتي اړیکو سوداګري چې کوم دغه متحدات مودلو دل د پاکستان سره دا دغه سره خلاف کار دی او د پاکستان یو طرفه ګټه اخلي په دې سره کتنه په کار ده چې هم د طالبانو د توقع نشي کېدلی خدا د څه چې پیلن روان دي د افغانستان په ګټه نه دي د افغانستان سره خیانت دی او نو او د تاریخي مسولیت هم دی تاریخ باید دې پاړه باندې پریکړه وکړي چې طالبانو د پاکستان سره څنګه برخورد کاو
مننه ننګیال صاحب د خبرونه پورسته یو یوازې 3 دقیقو کې یو کده خبرې سره را لاندې کو یو ورسته پښتنه زغړم له تاسو نه له دواړو ملمنو نه یو کوم چې روسیا او چین او ایران مونږ لیدل دي په د ورسته یو څو لسیزو کې په سیمه کې په یو نایلان شوی اتحاد کې په ګډه تقریبا عمل کوي د لوی دي دنیا پر وړاندې دا امکان چې په راتلونکو کې افغانستان له دې اتحاد سره یو ځای شي څومره دی منصور صاحب لمړی تاسو
مهرباني موږ فکر کوو چې افغانستان د هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیت له نظر یا د تطبیقاتو د تیر تاریخ پر اساس موږ د پخوانی مسلانو د افکارو پر اساس د هدم انسلاک سیاست ورکړي او ورکړي چې افغانستان د یو خودمختار خپلواک او ناپېیل هیواد او دولت په توګه وساتل شو زموږ په دې کې ډیره ګټه وي ځکه له هغه ورځې چې افغانستان وټلل شو د شوروي اتحاد سره یا روسل امریکای سره افغانستان د سیمې او نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو او ډلو ټپلو او استخباراتو د پراخو غوښونو سره مخ شو او د دې هیواد ولس بیا خورز نه دلیدلې
ډېر
زیاته مننه سیاست تر ټولو غوره هم اقتصادي هم امنیتي او هم ټولنیز او نور ګټې لرلې
ډېر زیاته مننه او همدا ورسته پښتنه له تاسو نه ننګیال صاحب
زه فکر کوم د تا د طالبانو د ظرفیت نه پورته خبره ده طالبان واضح کړنلار نه لري طرح نه لري د بهرنی سیاست هاته موجود نه دی طالبان د دنیا د کومې وادونو سره باید څه وکړي دوی دنیا په ماینس کې د نړیوال ټولنې په ماینس کې خپل باور بایللې ده تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید لومړی مستقلانه بهرنی سیاست غوره کړي واغه د پاره ضرور دا ده چې په کور دننه قوي ووسیږي په کور دننه د یو مشروع حکومت را مېته
په کور دننه قوي شي ننګیال صاحب دا احتمال شته چې دوی د روسیې او چین او ایران په ټلواله کې شامل شي
دا د ملي مشروعیت په اساس باندې دا غي نو روس ته د لپاره یو ملي اجماع په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو فیصله ده. توانایي خوشته طبي خبره ده د افغانستان بهرنی سیاست څه جوابوي دا فیصله باید افغانستان خلکو کې چې د پکم بلاک شاملېږي. خو هغه څه چې فعلی وضعیت کې روان دي چې کله د پکور دننه ضعیف وي دی که په هر بلاک
ډېر مننه
د حیثیت بنه وي دی ډېر ضعیف موقف لري.
ډېر زیاته مننه له درنو میلمنو د سیاسي چارو شنون کې او پخواني ډیپلوماټ نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور نه. قدر منوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدز احمد تکل تربیاله تاسو سره خدای پمانی کوم.